آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزونی ولې تر بے وزلی او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کوم احتمالي ناروغي انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبه نبی الله زابلی د زابل لارغنده بولسلین خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعدم ول نظر نه استلې د چې زابل لارغنده بولسلین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعدم مرکز ارغنده بولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگارنګ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو کته سو هم د موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوژنوز ما پیغام ورسوي کچیرته تاسو غواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې شه ځوابونه او په اړه شي خبرې وکم ان شاء الله مهمه ده نه د زیبه خبرونه کې مل ما يم کله چې بل متخصص بل کس بل کس بل قسم الموسی خلوت پند زابل ارغنده خاصتا د بادام په حقله موضوع انتخاب د ژوندرنګونو پروګرام کې
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کومه زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دند لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي داسوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوه تولیدونکي څنګه هغه په ټټه برخه کې نه تولیدي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې درکېږي په لوړه برخه کې تولیدي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخه ته په مشکله باندې رسیدي نسبت ټټه برخه ته نو یو دا مشکل د میوه کیفیت چرته ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څنګه یا د میوه د تولید څنګه په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅ دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړی خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړی خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختی مو وچ شوی دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړی ده کډی مبارېږي د ښارونو وخواته ځي کار نشته غریبي نشته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم د ما ټول د رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه پس له سلام د سنگر نیازی دا پیغام پرې کار موږ ته نسته کیسه موږ ته نسته دیاړي نسته روزګار دې موږ خراب د ورځ له بلې خرابیږي او سدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته سې ځو اوس دلته سې ځو اخوا ګرمي ده کار نشته کسب نشته ده نو ته څو به موږ دغسې اواری او در په در بیو نو دلته موږ کار غواړو موږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودې کوي که نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي نو موږ ته دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم السلام زه د حاجی مرسته په حق ډېر شکایت لرم ځکه دغه خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسي ډېر مننه السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم په دلارام ولسوالۍ کې د بیواز له کورنۍ شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرستې چې دغه بیواز له خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپل کې سره تقسیموي او بیواز له او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي اسلامي امارات له لوړپوړ چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس راوباسي ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او داخلو هیڅ وخت د افغانانو درد نه لري دوا کړی بیواز له کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به هده ډیر دي او د نور ولایتو څخه مهاجری کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم ست چې د ماشام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټول د کلی ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام رانی کوم نو ته چې دا ما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پرې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاړی کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی تنګي و پای ته اجازه نیمیږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کوي ټول یې ونړوي ټول دغه سی وس غونډي غونډي پروت دی نو زموږ وطن ته نمو ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه دا ورته کړی نو دا اسلامي امارت یو لور پر چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دا زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په در دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم مر طالبان صدا غوښتنه د مرجع ډمبر د راته جوړ کړي ادمه نو د وخت سره تر وسه کندو کپار دی ادمه نو قرغډیان پکې کې دی انډیوال سره انوار اورشته کورونه کېږي خلک پښکم شلی مړ کېږي نو تا خو د راته جوړ کړي نو د حکومت بینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې جوړ ډول د خپل دندې او کاروبار سره هيسته یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانا نشر کړای او زه یو رافول د تجربه کوم که تاسو کومه سره کوي د خوست پیرولس ولای پرته یو روډ دا چې داغه خلک سخت مشکل لري او سړک نه لري دی به په خار کې یو سخت ستونزې لري د کلینیک دی مختبه دې دی باکه چې واغرانه یو لسالي د سپیرې سره ته زمزلام کو شو نو کته سو به دې راګي ما سره کومه کوله شي به زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو په خپل پانه شیر او اعلان پوهه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاسو را دی ورسه پلان باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده مخ سره کړي دي مخ سره بنګان دي مخ سره شمان زنانه دي انټریم کړي مخ ته واره نه راکې چارلسم شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته تیر کړه چې چا نوم نکړل انټرس او د غوتم واره نه ورکي کیمرابانی او کی د مخبره د دموک پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان ول خو د مغم نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلیب باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالته موږ ځکه دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ به ګناه به خلګي به هزار خلګي موږ د انګريز په وخت دي د تاریخ په وګدو کې موږ په دې بارډر باندې څو راتلو کیمرابانی وکي د مور پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره ورور وسوي
اوس وخت کې چې څنګه انت افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په وسوخه کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او د دې حکومت طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانون د استخراج اصولي لار نه ده ځکه د نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطح باندې د یو کاندې پر کومه ماغه کېږي په هغه طریقه باندې دی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول کر درمن اور دن کو ہم کاران السلام علیکم پہ دہلی لچ جوڑا ہوا ہے جیسے سیتری علی سادہ دہن من ولا تواشر دل سواری د خوجین خان و بعد نویت خبر کوم مردا استنزلرو د سڑکان استنزلرو سڑکان خراب دی او بل دو بو سر استنزلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواک پلان دی لا بیا هم بندلرو کتو کو په پیدا کی هغه بخر سی د خوار غریب خلک ستا دونه وسنلر دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرتدي د خوجن خان باندې ویته دی او خدار اورل سي د یو خدای سره ډیر ضرورت لري خدای ته ضرورت لري دا خدای در ته اورل سي په دې هله چې ما رختر لوړپور مسلین پر ور ورسي
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@salur.sawashal.22/yulas.salarwisht.2001.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. د دغه تودوخه لکبل موسمي سیلاونه هم راوتلی چې یو شمېر هوادونو کې د سر او مال زیان اړولې دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خراب دی، یو ټول خوږ دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو وګورئ آغا خلک د ماشومان دی ضعیفان دی څوک عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومانو دی که هغه خلک ته عمرونه د 50 شپېتو نه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د مونږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا هاب و هوای ویل څه ډېر دا په وجود کې رول لري. هماغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي سید امکان لري چې مثلا اسالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوا نه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبه وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بېله دا نه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دا نه دی چې امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلېږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي. بېله دا نه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا چې ګرمېږي وسن اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط دي سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دي سی او پی دي دي برانشل په ژمي کې په وړه کې ترې هوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا دا زیاتره امکان لري ما سره شي په خاطر هم یو هوا خراب دی. هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا منستراشی میاسه ده مالاریا آقا و بس چیز دندی گید ده همده غر دندی و بونه ده آقا بعض مثلا همده غر اشارات یا مثلا
دکتر سیب او بخشه تصویل دکتر سیب تصویل چه هوا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو مکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همداغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمېږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه مکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومونږ تاسو خلک لس یا 40% دی دغه صحي اوبه نه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې تخر کیږي کله څه دوړه او خوابات کیږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډیر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاور سره چې یو په هماغه میوه باندې په هماغه وخت په هماغه باندې وخت درس کورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه مینځي مثلا پاکه ونه مینځي بیا کله څه درس پاتې یو ویلاته دادي یو ویلاته دادي چې خپل همدغه اوبه ککړ کیږي او مساعدی کی خپل هغه انتان ته کله ساو مساعد شو وخت کې سمو د هغه انتان ک فعالیت او نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې د تماشومان د غلطان په دمرز باندې امکان لري د چارش.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدل دي چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي. نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتونیا مکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولي کم وي په خپل یو سیس جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اماغه یو پوخ یو سیس جوړوي هوا خاکباد کیږي د لري د تیز دی کی خو اصلن علت او عوامل کله سه یو تو په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شیدای ته اماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کنو څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د اماغه توخیږي یا مثلا ساری مرض دی ساری مرض مانای دا دی چې دیو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت اماغه ساری دی د دا تاریخ نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کی انټون دی انټون کا مثلا بیرون کی پربل چیرته وی پیو مثلا د سد کله یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي داله بیل دنه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شان ته دا باندې ملاوات چی یا په هم دغه انټون باندې ککړ شي دغه انټون باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمی ډیر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي زکام ملت یو ساری دی، امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیږي په ژمی کې. مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی؟ هغه ویروسي دی، ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري، یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي. په ژمی کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره وکړه، بعض میکروبونه د ژمی کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې.
په ژمی ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دغه فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دغه فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل وخت مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویا فیصد مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاره کیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څکله د زوف کې امکان لري فشار ټیچي د فشار فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نورم دیته امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی، په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دي علت پیدا کیږي په ماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي. په وړه کې څه دی هوا ډیر ګرم دی، وجود د موږ مایات ته ډیر ضرورت لري، کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر دا که امکان یو ولادت د اکستموس یو چا یا د یو شخص فشار ټیټشي او فشار سقوط شي په ماغه باندې کېږي چې امکان لري دوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده، کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې دوی که خولې مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري. صحیح ده، تمارم تاثیر کوي مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي د موږ عمر مایات هم ضرورت لري، مثلا مو ما باید مایات وخورو خو تر مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي. مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ عمر انرژي ته ضرورت لري، موږ عمر مایات ته ضرورت لري، ټول ویټامینونه ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه، ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسالو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکیولس والی څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم ازما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حده زیاته شوې ده. په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده. زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو سره تجارت خلاص کړي، چې څه قیمت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې منی چې تر پروش کاله قیمت یې ښکته دی، نو دا چې دونه ډېر هم کره سوي دونه تولید وسي کېدای شي تر دغه ټیټ شي. مننه.
ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دغه وایم چې دغه شال دی دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي، چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې، چې اوسو زمانه په سیټي رسو 1500 افغانۍ کړې، اوس دا یو لاس ورته کیږي چې بیا 200 افغانۍ کیږي. 200 افغانۍ دوی غواړي، سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر ډکې دا 800 افغانۍ. خلق خواران د دې رستوند سره مخامخ دي پر دې از خدای دې خو بس وای تذکيري وکي تذکيري وکي دا نه منم. کوندې کوي چې می کرا سنې کمرستي اخې چاته ور کوي نه بس دا بنا د خلق پر تذکيرو ورسې کوي. دا وس د خلق څه چموک یو کور پامل نو وشل کا سي دغه وس ول ساتل زر اغواني په واسه د خپل لایان په ډوډۍ قدرت ته لري.
سلامونه نیکه له هغه احترامات د ازادۍ رادیو همکارانو ورېدونکو ته. خو خوشاله يم چې ازادۍ رادیو ته خپل پیغام پرېږدم. نوم یې سیدالله د پکتیا ولایت مرکز اوسیدونکی. موضوع مې د پکتیا حوزوي روغتون باندې ده. د پکتیا حوزوي روغتون چې د لرې پرتو ولسوالۍ او له نږدې منطقو ورته ګڼ شمېر خلک او مریضان راځي. په یاد روغتون کې هیڅ ډول دوا، سیرون، ستن، پیچکاری، کناله وجود نه لري. که یو څوک راځي مریض راوړي نو دی مکلف او مجبور دی چې د باندې څخه دوا راوړي. نو خلک هیڅ وس نه لري چې د باندې څخه دوا راواخلي یا راوړي خپل مریض ته. نو هیله مو ده له دولت څخه او له موسسات څخه چې له یاد روغتون سره مرسته وکړي تر څو خلکو ته خدمات وړاندې شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 14 201.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده.
عمل ته ابتدائی مکتب ویل دا عبدالجبار ثابت خبره چې وای ما غوځی کی ما ابتدائی مکتب ویل چې عبدالرحمن پژواک ویل دا امری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف ویل په سر خو کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالی دی فوق العاده لیسه کې درس ویل دا نو بیا پوانتون یو کال تعطیل بیا چې شروع شو بیا موږ پوانتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پوانتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې درس ویل دی نو زمونږ د پوانتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې مالیاله کې چار اډیو نیولې و لکه هغو چې کودتا نه خبر و نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
و او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا و نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادې کې زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و
او دې وخت کې ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای مهربانی شپه به نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه چې شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و تاګول نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د تاګول ورته ویل تاګول نه بیا قومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد د مرشو نو د اتاګول ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې موږ به وای تاسې دا سر وای د هغه نه راکه جیک شه دی د زرشا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دوه ثابته شو هغه بیا ورته ویل وای نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتلم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوړی تناس زمونږ په ټولي کې یو مونږه شپه کاسو په دې میز تناس ډوړی مخړی یو کې مونږه و چې دی بیروت نه راغلی و هم دغه د اشرف غنی دوی و هدي و دې خلکو هم صنفي و هغه زراعت نه فارغ و هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکټر و یو بل ډاکټر و یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل چې ولې ایستل ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنایو وزارت کې کار واخیسته ما روسي وظیفه مې په هغه کې و په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا د هغې ځینه زه خبر نو ما چې زه منفق شوم جلبات را لګلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه و د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه شوکاڼی اخیسته تل ن باندې یو معدني تیګه ده نو مونږ یې راولېږو یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورېکو بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوی دی برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړ بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم ویې ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېره سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاسته هم کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم یې مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی دسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د ترې زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه له یاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکی ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکی ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه په کوم چې کوم کال به ودا خو دې په وانه وخت نه تم سنف وو نو زما د اقل په خوانه او بیغما شیرینم لیکل بیا زه پونتون دویم سنف کې مچ ما دې مو زما یو شی دې مور جایزه وګټله کابل کې
خسر
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه دغه سره م کار کوو بس د استقلال اخبار م چلاوو بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ مو کدي غچو پتی غبان دی هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وبو کې بیا دا ما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وګختم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې باوزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
bale
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعلان مګتن بوشیر تر اعلان بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت نو سوه د څه فکر وکړ چې نو سوه وات تا ته وو بیا لاړم بیا ته د پیښورته
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالمي کې شي وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
البته مې خبره وشو بس مې چا سره راغی بس مونږ خو چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شي ویو نو البته مې دې په پالمان یو کړه و هغه بیا وظیفه پرې ورغله او دا هغه کی چیزو بیا جوړول وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه کار کاوه هغه سره مې باس راغې
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغې هغه ما ته ویلي وای هغه مهندس وای یو وای تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وای دا غو پات کوم تاریخ لیکلی دی تاسو دا وای تاریخ دی وای تحلیل نه ده دې باندې باس کوم د افغانستان او مملکت ته چی استماچان راغلی دی
bale
راغلی دی وخت ته کړی خو به ته دال افغانستان اوس یو واحد مملکت ته چی نو افغانستان دا تاسو خبرې زنه شم منلې
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چی په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جریده چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپرولم هغه وخت کې خلک په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات اما اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کال مې دا کار وکړم بیا خو دلته په افغانستان کې بیا دلته څه مشکلات پیښ شو دا اخبار چې و دا د افغانستان اوسنۍ رئیس چې د ستانګل شهزاد دا اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلی و بیا مې دا ګون مې پری خو د اماغه وختو کې زیاتې بیا مې مخه کړه بیا و دا نه ولو ته و دا د کار مې شروع کړی د افغانستان قومي جوړښت دا ډیر غټ کار چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړل د ای‌آر‌ڈی‌پی په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولاپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا غوښتل تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسسه جوړ کړل دا کار مې کاوه دې په څنګه مې چا خبره پر رسمی وخت می دا ای ڈی پی کار کا او غیر رسمی وخت می دی واک فاؤنڈیشن ون باندې فاؤنڈیشن جوړ کاغه می شروع کوم. نو پدې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیز کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې او په اندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار موږ پنځه شپږ کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم مو وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پښتنه کړې وه د سروی وکړه، هغې کې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. او دا ظاهرشاه کړه شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروی تاسې فرسان دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادانو نه پښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک راپسې رانغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څنګه دا کړه مې دلته وظیفه واخله معلمي وکولم واتلس کله معلم مدلته دی مختلف مزامین خصوصنه خلق چې آسان راځي او مکتب ویل نه کوي او مری ډیر می بس بایدلته دی اماغه دی عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو هغه ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویلو د پښتو ژبې درس نو ورکاو دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته و د دې سال می څنګه بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 15 کال کار کړو هغه باندې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ یې غلاغلې او خبرې وکړې د افراسیا پټک راغلې د پاکستان وسته ستاره کې راغلې او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دویم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړی دی خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دی او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروې کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو د دې بیا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او هغه مې بیا ناروې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویب سایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاستنه ورسي
نه ویستر نه په لاستنه ورسي مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپته امازون کې بلبته هغه کیږي
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپي کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل ته بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بيخيونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپني دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې دې چې بیا کومه کمپني خوښ شي کو ان خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړې دې چې پښتو یې کې پخپل
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم دا کله که پخپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په غوږ کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې وړه ولې شم زه کډې کار نه دا
ورس په چی شي تیر وي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د وقادت لرم چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای مانه شو ورې ده نو زه ټول مر د وخت په پاسې کما او د وخت کار کوم امیر سبای ا دې ملایم لا وی دی چې له پاسې ده لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ ته روم زم بچان سره مې وخت یې بچان مې اوس کنټرول کې دي زه دغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالک
ډیره زیاته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډیره زیاته مننه
خوشاله دی غواړم سلامت اوسئ. سلامت اوسئ
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینمرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیسم، د احترامات وړاندې کوم. نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپل یو تن محصلی ما د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی ما د محل په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودل تاسو زده کوونکو په کښې ژوند کوئ، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ وه. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده. برق نشته، اوبه نشته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاک کونه مو نشته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي و تاکو کې وسیږو، ډیره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډیره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ سوي دي. محصل ډېر قدر لري، زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري. خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي.
السلام علیکم ستړي مسي ورور د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ټولو ته ورور سلامونه وایم. زه یو تن مایلول یم د کندهار وطن څخه سلطنت سیمه دي. دغه زموږ حقوق کورونه جرا کول سي موږ ډېر د خارج د ستونزې سره مخ یو. نو هله چې موږ راغلو لوړ چارواکو پورې ورسو، موږ ګورو په ټولنه کې یو کمزوری ورګانې باید اولیت مشترک کول سي، چې نه د خواري ورور نه د ژوندۍ تل د نورو پر مرستو تکیه ورور.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو. دادا مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو. دادا مستو پسر لای خاموشی دا شور دے، خاموشی دا شور دے، صرف ہم پکے chawase paya dadam 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 astup thar lai de dadam astup thar lai de dada hor sabda ko bidar har paana kumare da har guna musharabe dadam astup thar lai de dada hor sabda ko bidar har paana kumare da har guna musharabe